بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښ شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زمونږ تود سلامونه او نیک هیلې قبول کړئ. دا دی زه زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنجشنبه یا د زیارت ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري 16 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اورئ. بیا به له قزاقستان څخه د روسیې د سوله ساتونکو ځواکونو وتل تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نه پاڼې ته کتنه وکړو. له دې نه پس به الهي نمونه نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو او په آخر کې به د ایران د دفاع د توانمنیو په لړ کې یو بل خاص پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. لی یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د سحر شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی تاکید وکړ د ایران او روسیې ځانګړي روابط د ستراتیژیکو تعلقاتو په لار کې دي. مجید تخت روانچی وویل د امنیت شورا د اسرائیل د نیواګرۍ ختمولو ته مجبور کړی. جو بایډن وویل د ویانا خبرې اترې د پرمختګونو په حال کې دي او د یمن فوج د اماراتي بوډاګیانو سنگرونه په توغندیو سره تباه کړل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل له روسیې سره د ایران د تعلقاتو پراختیا لپاره هیڅ محدودیت موجود نه دی او د تهران او ماسکو ځانګړي روابط د ستراتیژیکو تعلقاتو په لار کې دي. د ولسمشر د اطلاع رسونې د سایډ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پیوټن په کتنه کې په سیمه و نړۍ کې د ایران او روسیې دو قوتونو تاثیر کوونکي کردار ته په اشاره سره په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې د دواړو هیوادونو ګډ ادراک د ګډو ملګرتیا زمینه برابرونکي وبله او زیاته کړه د ایران او روسیې روابط د ستراتیژیکو تعلقاتو په لار کې دي. هغه له ګاونډیو او هم پیمانه هیوادونو سره له زیات نه زیات تعلقات د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست د ترجیحاتو برخه وبلله او وی ویل د ایران او روسیې د دوه اړخیزو ملګرتیاو مضبوطوالی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي ترقۍ او د سیمې او نړۍ د امنیت د زیاتېدو سبب شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له ترهګرۍ او د نشهیزو موادو له منظمه قاچاق سره مبارزه د ګډو ملګرتیاو یو محور وباله او وی ویل په سوریه کې د ترهګرۍ په خلاف د ملګرتیا کامیاب تجربه په قفقاز او افغانستان کې هم استعمالېدی شي. رئیسی همدارنګ په افغانستان کې د پایدار ثبات او امنیت یوازینۍ لار د ټولو قانونو او ډلو پښتون سره د پراخ بنسټ حکومت تشکیل وباله او تاکید یې وکړ ایران له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې لکه د روسیې د امریکې په وړاندې ټینګ ولاړ دی. ولسمشر همدارنګ د استانې خبرې اترې د سوریې د مسلې د ډیپلوماټیک هواري لپاره یو مناسب چوکاټ وباله. د ایران خارجه وزیر ویل د تجارتی ملګرتیو پراختیا د لوړ مهاله ملګرتیو زیاتول او د ایران او روسیې د نړیوالو بندیزونو د بیا سره کولو لپاره د کوشش او د خندونو لری کول په جدي توګه په ایجنډا کې شامل دي. حسین امیر عبداللهیان چې ماسکو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په سفر کې له هغه سره ملګرتیا کوي، بیګا په خپل انسټاګرام صفحه کې د ایران او روسیې د تعلقاتو په باره کې ولیکل. د تهران او ماسکو په تعلقاتو کې مختلف ستراتیژیک موضوعات شتون لري. امیر عبداللهیان زیاته کړه د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو په وجه د محدودیتونو باوجود دواړه هیوادونه په خصوصي او حکومتي برخه کې د صادراتو او وارداتو په زمینه کې د ملګرتیو لپاره زیاته ګروهنه لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. مجید تخت روانچی وویل د امنیت شورا د اسرائیل د نیواکګرۍ ختمولو ته مجبور کړي. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او استاد د فلسطین په نیواکې ځمکو کې د صهیونیست رژیم د مشرانو وحشیانه جنایتونو ته په اشاره سره وویل د ملګرو ملتو د امنیت شورا په کار دی اسرائیلي رژیم د فلسطین او نورو عربي ځمکو د نیواک ختمولو ته مجبور کړي. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تخت روان چې پرون د امنیت د شورا په غونډه کې د بشریت او د فلسطین د بی دفاع خلکو په خلاف د جنگي جنایتونو په شمول د فلسطین د نیواکې ځمکو کې د صهیونیست رژیم د مشرانو وحشیانه جنایتونو ته په اشاره سره وویل دغه جنایتونه په کار دی د عدل او انصاف لاسو ته وسپارل شي. تخت روانچی د دې په بیانولو سره چې د فلسطین په نیواکې ځمکو کې حالات هم هغه شان په سختۍ دودي او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ ته واضح کړه. اسرائیلي رژیم په تیر 2021 کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د بیګنا خلکو په قتل عام فلسطینی اولس د اموالو په قبضه کولو د کورونو په جبر سره نیولو خالی کولو او ویجاړولو سره په فلسطین ځمکو کې د انساني حقوقو د سختی او سیستماتیک خلاف ورزی په شمول خپلو ظالمانه پراختیا غوښتونکو او غیر قانوني سیاستونو او جنایتکارانه اقداماتو ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړه د ملګرو ملتو د رپورټونو له مخې په تیر 2021 میلادي کال کې د شپږ اتیا ماشومانو په شمول 301 فلسطینیان ووژل شول او 1893 نور هم ژوبل شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي او سفیر تاکید وکړ د ایران اسلامي جمهوریت د اسرائیلي رژیم له شرارت ډک سیاستونه او بې ثباته کوونکي فعالیتونه چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره یو سرګند ګواښ دی په سختو الفاظو سره غندي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل د ایران او سلور جمع یو ډلې ترمنځ د ویانا په خبرو اترو کې یو لړ پرمختګونه د کېدو په حال کې دي. د ایرنا د رپورټ له مخې د امریکای ولسمشر دا خبره د ځایي وخت مطابق پرون مازیګر په روان 2022 میلادي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د یو کال له تیرېدو په مناسبت په خپل لومبني اخباري کانفرنس کې وکړه. بایدن د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې د ایران د ایټمی خبرو اترو په اړه ستا نظر سره او آیا فکر کوي چې دغه خبرې اترې به پرمختګ ولري یا وخت را رسېدلې دی چې خبرې اترې پرېږدي، زیاته کړه اوس د پرېښودو او لاس اخیستو وخت نه دی ځکه چې خبرې اترې د پرمختګونو په حال کې دي. د امریکې ولسمشر په دوام کې وویل دغه یو 15 ډله سره یو موټی او یو غږ ده خو قتل پکار دی چې سره پیخیږي. د بایدن له وینا مخکې د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن وویل د ایران یو غوښتنه له موافقې نه د امریکې د بیا نه وتلو لپاره ضمانت دی. د امریکې خارجه وزیر له پورټ سیو د ورلد پروګرام سره په مرکه کې واضح کړه چې له برجامي ټیمي موافقه څخه د وتلو فیصله د امریکې د بهرني سیاست په تاریخ کې یو تر ټولو بد فیصله و. د یمن فوج د اماراتي ګډاګیانو سنگرونه په توغندیو سره تباه کړل. د یمن فوج اعلان وکړ د دغه هیواد په جنوب کې د اماراتي ګډاګي ځواکونو له پرمختګ څخه په مخنیوي سره په هغوی باندې په دوه بالستیک توغندیو سره حمله وکړه. د فارس خبری اجان د رپورٹ لمخې د یمن وسلوالو ځواکونو ویان جنرل یحیی سری بیگا په یو بیانیه کې په دغه توغندۍ حمله کې د ګڼ شمېر اماراتي بوډاګي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه په خپل یو ټویټ کې ولیکل، د یمن فوج په حریب او عین دو ښارونو کې د صنعا د ځواکونو سنګرونو په لور له اماراتو سره د غګملو داعشي عناصرو او نورو ګوډاګي ځواکونو چې ورته کوټلی هوایي ملاتړ هم حاصل وو د پرمختګ مخنیوی وکړ، او د هغوی له 500 زیات ځواکونه مړه او ژوبل کړ، او د هغوی یو شمېر زغروال ګاډي او جنگي سازو سامانونه تباه کړل. هغه همدارنګ وویل، د یمن د پوست توغندې په دقیقه توګه په نښو لګېدلي او د دښمن ګڼ شمېر عناصر یې مړه او ژوبل کړي دي. او د غزنی د خبریالانو اتحادیې مرستیال ډبولې شوې ده. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیې مسؤول حجت الله مجددي د پرون افغان رسنیو ته تایید کړه دا خبره چې د غزنی ولایت د خبریالانو ملي اتحادیې مرستیال رحمت الله مرجان خیل پرون تر غرمې وړاندې په غزنی کې د طالبانو د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو له لوري بوتل شوی او ډبول شوی دی. هغه زیاتوي، که څه هم مرجان خیل اوس آزاد شوی، خو د امنیتي مسؤلینو له لوري تاوتریخوالی ورسره شوی دی، ان تر دې چې یو وخت زیان هم رسیدلی دی. حجت الله مجددي وویل، د نوموړي د نیول کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ته هم خبر ورکړی، خو په خبره تر اوسه د هغه د نیول کېدو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه کړي. دې زیاتوي، لا هم معلومه نه ده چې مرجان خیل په کوم جرم د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی او زورولې شوی دی. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم له خبریالانو سره د تاوتریخوالي ورته پیښې رامنځته شوي دي. د طالبانو موقته حکومت که څه هم وایي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لیدل کېږي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
له قزاقستان څخه د روسیې د 300 ځواکونو وتل، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکې په مشرۍ د لویدیځو حکومتونو د ترکیې په مشرۍ ترکپاله بهیر د تورونو له مطرح کېدو باوجود بلاخره د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو پوځي ځواکونه له قازقستان څخه ووتل. په قازقستان کې د خلکو له اعتراضونو او د حکومت له لاسه د حالاتو د کنټرول له وتلو وروسته د قازقستان ولسمشر قاسم یامرت تاکایوف په هیواد کې د آرامښت د ټینګولو لپاره د ډله ییز امنیت د تړون له موسسې د مرستې غوښتنه وکړه. د مرستې له دغه غوښتنې وروسته ډېرو لویدیځو سیاستوالانو او د سیمې په سویاو په ترکیې کې د ترکپالې بهیر ته اړوند رسنیو هڅه وکړه چې د قازقستان حکومت له روسیې څخه د مرستې له غوښتنې پیمانه کړي. د بیلګې په توګه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په اولمپیک غبرګون کې د ډله ییز امنیت د تړون د موسسې د ماموریت له ترسره کېدو وروسته له قازقستان څخه د روسیې د پوځیانو وتل یو ستونزمن کار وباله. د روسیې په خلاف د امریکې د تورونو له مطرح کېدو سره په یو وخت په ترکیې او اذربایجان جمهوریت کې لویدیځ پاله او ترک پاله بهیر ته اړوند رسنۍ غلي پاتې نه شوي، او د روسیې په خلاف د قازقستان د عمومي افکارو د احساساتو د لمسولو اقدام وکړ. په تیر ورځو کې د آذربایجان جمهوریت اکثره رسنیو د پروپاګاندو دغه چورلیز په ایجنډا کې شامل کړی دی چې روسیې په قزاقستان کې د بلوو له ختمولو سره د مرستې په بهانه دغه هیواد په پوځي نیواک کې راوستلی دی. په قزاقستان کې د روسیې د پوځي شتون په خلاف د امریکې د خارجه وزیر بلینکن د تور په شمول د تورونو مطرح کېدل په داسې حالاتو کې دي چې دغه تور په اساسي توګه د امریکې په حق له زیات اختیار کاری. د تیرو لسګونو کلونو تجربه د دې خودنه کوي چې له دویم نړیوال جنگ وروسته د نړۍ هیڅ هیواد یا سیمه نه ده بریالی شوی چې د امریکې فوجي شتون ختم کړي. په حقیقت کې په سوریه، عراق او افغانستان کې له امریکې سره د عراق له تاوتریخوالو چې ور تیر شو چې له دغو هیوادونو د واشنگټن د وتلو سبب شوي دي، باید ووایو د امریکې فوجیان تر اوسه له هیڅ هیواد یا سیمې نه دي وتلي. جاپان د دغه حقیقت یوازینی بیلګه ده چې د هیواد د زرګونو خلکو له پرله پسې اعتراضونو سره تر اوسه نه دي توانېدلي چې د امریکې فوجیان له خپل هیواده وباسي. په دغه ناوړه او ګډوډي مخینه سره د امریکې خارجه وزیر بلینکن هڅه کړې ده هغه حقیقت چې د خپل هیواد په حق لا سموالی لري د روسیې په خلاف مطرح کړي. له دغه حقیقت سره سره چې ممکنه ده روسیا هم د نړۍ په یوې مهمې سیمې یا یو هیواد کې د امریکې په شان اقدام ترسره کړي، باید ووایو د روسیې پوځیان د قزاقستان له ولسمشر سره د شوې موافقې په بنیاد په ټاکلې نیټه له دغه هیواده وتلي دي. په همدې ارتباط د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې بیانیه کې وویل د روسیې سلویختو پوځي هیلیکاپټرونو له قزاقستان څخه د ماسکو سلساتي پوځیان خپل هیواد ته بیرته بوتللی دي. د روسیې دفاع وزارت دغه رنګ ډاګینه کړه د ډله ییز امنیت د تړون د موسسې د غړو هیوادونو په سلساتي ځواکونو کې روسیا، بلاروس، ارمنستان، تاجکستان او قرغیزستان شامل دي، کوم چې د بلواګرو په مقابل کې د قزاقستان جمهوریت دفاع وکړه او هلته آرامښت ټینګ کړ. د قزاقستان په بدلونونو د هیواد په مهمو ښارونو کې د روسیې د ځواکونو په قمندانۍ د ډله ییز امنیت د تړون د موسسې د سلساتي ځواکونو له لیره کېدو وروسته د آذربایجان جمهوریت او د ترکیې په رسنیو کې د پخواني شوروي د اتحاد هیا فوبیا تبلیغات پیل کړل او د دغو هیوادونو په رسنیو کې د روسیې د امپراتورۍ یا د پخوانی شوروي د احیا کولو لپاره د روسیې د نه اعلان شوې هڅې په حق له اندېښنې څرګندې کړې. د بیلګې په توګه د ترکیې یعنی مساوات ورځپاڼې چې یو ډول د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر او د حکومت په مهمې برخه کې د موجودو افکارو د ویان چارې په غاړه لري، آیا پوتین شوروي احیا کوي او له قزاقستان وروسته د کوم هیواد نوبت دی په نوم مقاله کې لیکل کړي دي. له روسیې څخه د هیوادونو د ویرولو لپاره پروپاګانډي او په آذربایجان جمهوریت او ترکیې کې د پان ترکی ازم د بهیر پر رسنیو کې د روسیې لخوا د قزاقستان د نیولو ادعا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په قزاقستان کې د سوریې د جنگ لپاره د ترکیې لخوا د منظمو شویو تکفیری او د پان ترکیست ترهګرو ډلو او د عناصرو د شتون په هکله یو شمیر سندونه او ثبوتونه خپاره شوي دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې د شمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. نه سوه نولس کاله پخوا د 1540 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 12 نیټه یو مشهور عرب ادیب او شاعر بارغ بغدادی وفات شو. هغه په 1443 هجری قمری کال کې زیږیدلی و او د نحو او لغت په علمونو کې د خپل زمانې تکړه عالم ګڼل کېده. له بارغ بغدادی څخه په یادګار پاتې یوازنی اثر د هغه د شعرونو دیوان دی. بارغ بغدادی په 70 کلنۍ کې په داسې حال کې چې نابینا شوی و له دنیا سترګې پټې کړې. یو سل درویشت کاله وړاندې د 1460 هجری قمری کال د جمادی الثانی څلورمې خور په 12 نیټه د مستدرک الوسایل خاوند خاتم المحدثین حاج میرزا حسین نوری وفات شو. په میرزا حسین نوری مشهور میرزا حسین بن محمد تقی بن محمد علی نوری مازندرانی په 1245 هجری قمری کال د ایران د مازندران ولایت په نور ولسوالۍ کې زیږیدلی و. فقی محدث مفسر او شاعر میرزا نوری د شیخ العراقین عبدالحسین تهرانی شیخ مرتضی انصاری حاج مولا علی کنی میرزا محمد حسین شیرازی او سید محمد قزوینی شاگردی وکړه. میرزا حسین نوری همداشان په حدیث کې د شیخ هغه بزرگ تهرانی حاج شیخ عباس قومی محمد حسین کاشف القطا او سید شرف الدین عاملی یو استاد هم پاته شوی دی. میرزا نوری د جعفری مذهب د اصولو په دودولو او د پاکو امامانو علیهم السلام د آثارو په خپرولو کې هم ډیر کوشش وکړ. دغه عالم فاضل همداشان په عبادت، پرهیزګارۍ، تقوا او نفسانی او انساني کمالاتو کې بیلګه او نمونه وو. د هغه له آثارو څخه په دریو ټوکو کې د فقه مستدرک الوسایل کتاب دی چې د دغه کتاب د لیکلو په وجه دوی ته صاحب مستدرک الوسایل ویل کیږي. معالم الصبر، جنة الماوا او نفس الرحمن فی فضائل سلمان هم د دوی لیکلي کتابونه دي. میرزا نوری یو جامع او معتبر کتابتون درلود چې په ایران او عراق عرب کې د کمیت او کیفیت له نظره ساری نه پیدا کېده، خو دغه کتابتون د میرزا له وفات وروسته په بشپړ توګه تیت پرک شو. میرزا حسین نوری بالاخره د 1440 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 12 یا 28 نیټه په 68 کلنۍ کې وفات شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو. دریڅل بیا کاله په خوا د 1450 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 13 نیټه د خلکو ترمنځ ایران ته په لنډ موده کې د حضرت امام خمینی د ستنېدا خبر په پراخ کچه خپور شو. دغه خبر د ایران په خلکو کې زیاته خوشحالي رامنځته کړه. د امام خمینی رحمت الله علیه د راستنېدا او د هغوی د هرکلی د څرنګوالي په باره کې خبر واترو د خلکو په وړو او لویو ټولنو کې یو نه بیانېدونکي شور او ذوق رامنځته کړ. لابل خوا ایران ته د ستنېدا په اړه د امام خمینی رحمت الله علی د پریکند فیصله اعلان د شاه د رژیم عوامل له سخت بحران او ورختای سره مخامخ کړل. هغوی هڅه کوله چې د ځان د نجات لپاره یوه لاره پیدا کړي او له هغوی څخه زیاتره په استعفا ورکولو او له ایرانه تښتې ته مجبور شول. د شاه له رژیم سره تړلي ځینو پوځیانو هم په بې دفاع او خلکو باندې په حملو سره د پهلوي رژیم د ساتنې لپاره له خلکو وروستیو هڅو کار واخیست، خو دغو اقداماتو نه یوازې د ایران د خلکو په اراده کې څه خنډ پیدا نه کړ، بلکې هغوی د وروستۍ بریا تر حاصلولو پورې خپل لارې ته دوام ورکولو په اراده کې لا زیات پیاوړي کړه. و دیش کاله پخوا د 1430 هجری قمری کال د مرغومی د میاشتې په 13 نیټه ستر عالم او مرجع آیت الله سید احمد خانساری وفات شو. هغه په ماشوم توپ کې خپل پلار لاس ورکړ او له هغه وروسته د خپل مشر ورور تر سرپرستی لاندې راغی. هغوی په خپل زیږن ځای کې د مقدماتو له تیرولو وروسته اصفهان او نجف اشرف ته ولاړ او د نامتو استادانو له مزره یې استفاده وکړه. آیت الله خانساری له هغې وروسته تدریس ته ملا وتړله او څه موده وروسته یې د فقه او اصولو د درس خپله ټولګه جوړه کړه.
دا و د تاریخ نه پانا اوس هم الہی نمونو لړای یو بل پروگرام ته پام وکي.
الہنا ما اعدلک ملیک کل من ملک لبیک قد لبیت لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک.
الہی نمونا
الہنا ما اعدلک ملیک کل من ملک الہنا ما اعدلک.
گرانو او قدرمنو دوستانو د الہی نمونو د لړې لا یبې بلې برخې سره مو په خدمت کې حاضر شویو. په نننی پروګرام کې د خدای تعالی د رؤوف نوم څېړنه کوو. رؤوف د ډېر رحمت او زیات مهربانۍ په معنا لرافت څخه وتلی دی. دا نوم چې په قرآن مجید کې یو لس ځله راغلی دی، نه ځله لرحیم نوم سره یوځای شوی دی. هیله ده د پروګرام تر پایه سره د ملګرتیا فرصت پیدا.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
تیرو ګرانو دوستانو د الهي نومونو د لړۍ په تیرو پروګرامونو کې مو ویل هر څه چې د هستۍ په عالم او کائناتو کې موجود دي د خدای تعالی د نومونو نخې او ځلاګانې دي. همداشان مو اشاره وکړه چې د قرآن کریم ستر مفسر او اسلام پیژاندې او فلسفي علامه محمد حسین طب طبعی پر سره آیه اسماعیل هی کې داسې لیکلې دي، د خدای تعالی نمونه همغه د وجودي کمالاتو حقیقت چې ترمنځ یو خاص ترتیب ټینګ دی. په هغه کې ځینو له ځینو نورو څخه سرچینه اخیستې ده او روښانه ده له کوم نوم څخه چې نور نمونه جاری شوی دی هغه لا پراخه معنا او لوړه درجه او ستر اثر لري. نننی پروګرام د خدای تعالی رؤوف نوم ته ځانګړی شوی دی. دا هغه نوم دی چې له رحمان نامې سره یې سرچینه اخیستې ده او د خدای تعالی په مهربانۍ دلالت کوي. دغه الهي نوم په دې معنا دی چې خدای تعالی جل جلاله د داسې پراخ رحمت خاوند دی چې ټول مخلوقات پکې شاملېږي او له هغوی سره له مهربانۍ ډک سلوک کوي او په خپلو نعمتونو سره ورسره ښېګڼه کوي.
عزیزانو، رؤوف د رافت له کلمې وتلې چې د ډېرې مهربانۍ او پراخ رحمت معنا ورکوي. په هغه رحمت کې چې له رحمان نوم څخه وتلې په دنیا کې د هغه د مینې پراخ دسترخوان دی چې ټول انسانان پکې بې قید او شرطه شاملېږي. همغه پراخ الهی رحمت چې په کافر او مؤمن کې فرق نه کوي او په ټولو ورېږي. په رحیم نوم کې د خدای تعالی رحمت هم د انسانانو د لوړتیا په لاره کې د هغه خاص رحمت دی، تر دې چې مهرباني په قیامت او په بل عالم کې هم دوام ومومي. خدا نوم د هغو کسانو لپاره دی چې د خدای تعالی رحمت د هغه د حکیمانه ارادې په لاره کې کاری او د هدایت په لاره تک کوي. دلته کا ضروري نو رحیم خدای ممکنه ده د رحمت ور ګرځېدلې کس د پاکېدو او تکامل او عروج لپاره هغه د سختو او امتحان په میدان کې ګیر کړي چې د هغه له رحمته لا ډېر برخور شي. دا هغې مور په شان چې د خپل اولاد د روزنې او تربیت لپاره له ډېرې مینې په هغه سختي کوي. خو رؤوف د خدای رحمت او محبت دی چې حتی د انسان د هدایت او نیکمرغۍ لپاره یې هم په هغه باندې سختي نه پیرزو کیږي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، رؤوف نوم په قرآن مجید کې یولس وارې راغلی دی چې نه ځلې له رحیم نوم سره یو ځای دی. ځینې مفسران او لغت پوهان دا دواړه نومونه د یو بل مترادف ګڼي. هغوی باوري دي چې په قرآن کریم کې له یو بل سره د دغو دواړو نومونو یو ځای کیدل د خدای په بې پایانه رحمت باندې د ټینګار معنی ورکوي. خو ځینې نور مفسران د دواړو نومونو ترمیان د فرق قیل دي، او هغه پرده چې رافت د تاوانونو او نقصانونو د دفع کېدا په لړ کې د مینې په معنا دی، او رحمت د ګټو د جلبولو لپاره د مینې معنا ورکوي. په همدې وجه هم رؤوف نوم له رحیم نوم نه مخکې ذکر کیږي. مشهور اهل سنت محدث او مورخ عزالدین ابن یسیر په النهایه پی غریب الحدیث ولسر لغتنامه کې د دغو دواړو نومونو ترمنځ پر کړی دی، او لیکلی دی رافت له رحمت نه لا کرا او لوړه مرحله ده، او هیڅ کله په ناخوښو مسایلو کې نه کارول کیږي. خو رحمت په هغو ناخوښو چارو کې چې د یو مصلحت په خاطر ترسره کیږي استعمالیږي. خدای تعالی د سوره حج په 15 مبارک آیت کې فرمایي: آیا تا نه دی لیدلی چې خدای هغه څه چې په ځمکه کې دی او بیړۍ چې په دریاب کې دی د هغه په حکم ګرځي، ستاسو لپاره رام او تابع کړي، او اسمانونه له دې وساتي چې د هغه له حکم پرته په ځمکه ربو نه غورځيږي. بے شکا چې خدای په خلکو رؤوف یعنی ښه نرمی کوونکی او رحیم یعنی ښه مهربان دی. د قرآن کریم په دغه آیت شریف کې د خدای تعالی د قدرت او د دې خبرې له بیانیدا وروسته هم چې خدای تعالی څه ډول د ځمکې ټول موجودات او مخلوقات مسخر کړي او د انسان په خدمت کې ګرځولی دي، فرمایي: خدای د خلکو په نسبت رؤوف او مهربان دی. څو پوه شو چې دا ټول نعمتونه چې خدای پاک د انسان په واک کې ایښی دي د هغه د نه ختمیدونکي رافت او رحمت په وجه دي. په زړه پورې دا چې د روایتونو له مخې د خدای تعالی رافت په آخرت کې له دنیا هم زیات دی، لکه څرنګه چې رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: خدای تعالی لره سل رحمتونه دي، د هغو سلو برخو نه یوه برخه نازله کړې ده، او په جن او انس او څارویو چارپایانو او مرغانو او درندگانو یې ویشلی دي، او د هم هغه یو رحمت وجه ده چې د عالم مخلوقات له یو بل سره مهرباني او نرمي کوي، او د دغه رحمت نه هه نوي برخې ساتلی دي، او د قیامت ورځې ځنډولی دي چې په هغه ورځ ورسره په خپلو بندگانو رحم وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزانو، الهی رحمت په نو بیانیدونکي پراختیا سره د هستې یوې یوې ذرې ته ژوند ورکوي. د داسې خدای د نرمۍ او مهربانۍ تقاضا ده چې د خیر او شر او د ښکلا او بدرنګۍ لاره خپلو بندګانو ته وښیي، ځکه یې ډېر پیغمبران واستول چې هغه ټول د دنیا لاپېلیدو رئیسې په خلکو باندې د خدای د رحمت ځلاوې وې، خو په دغو ټولو پیغمبرانو کې یې خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر رؤوف نوم وستایو. د توبې د مبارکې سورې په 23 آیت کې داسې راغلی دی: په تحقیق سره یو پیغمبر ستاسو لخپل جنس څخه ستاسو په لور درغې چې په کړاو او مشقت کې ستاسو لویدل ورته ګران او سختی، ستاسو هدایت او لارښوونې ته سخت شوق لري او د مؤمنانو په نسبت رؤوف او مهربان دی. دا توصیف د دې حقیقت بیانونکي کیدی شي چې له دې عمله چې خدای تعالی او پیغمبر یې رؤوف او رحیم دی، د هغوی منونکي هم دغه شان وي. دا ډول چې د نورو خلکو درد او کړاو او سختیانې ورته ګرانې وي او تل د هغوی د خفګانونو او تاوانونو د دفاع کولو هڅه کوي او د هغو په لارښوونې او له خوشحالیو او نعمتونو یې په برخوریدو کې هلې ځلې وکړي. د دغه مبارک نوم یواد سرګنده نمونه د مسلمانانو اتم معصوم امام حضرت علی ابن مصر رضا علیه السلام دی. رؤوف د حضرت یو خاص لقب دی، که څه هم د رسول الله مبارک ټول اهل به د خدای تعالی د رافت د زلال لارې رؤوف دی، خو فاطم امام کې دغه رافت او نرمی او مهربانی لا زیاته څرګنده وه او د اروخات علامه تبایی په وینا انسان چې کله د امام رضا علیه السلام پاک حرم ته داخلیږي نو ویني چې د هغه امام له حرم څخه رافت او مهربانی وریږي. د بلخ یو کس چې له مدینې نه خراسان ته د حضرت امام رضا علیه السلام په سفر کې د هغوی ملګری و، وایي چې یوه ورځ په لاره د خوړو دسترخوان وغوړېده. امام رضا علیه السلام ټول سپین او تور خادمان او غلامان په دسترخوان راغونډ کړل. ما وویل قربان شم، خب نه وي چې د دوی لپاره بیل دسترخوان خور شي؟ امام علیه السلام وفرمایل بې شکه چې زمون خدای یو دی، د ټولو مور او پلار هم یو دی او انعام په عملونو دی نه په تور او سپین او دنیایی مقام او مرتبه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د پروګرام وخت په ختمېدا دی، نو په تلو تلو کې د صحیفه سجادیه د 23 دوه له یو برخې څخه د خدای تعالی حمد او ثنا کوو چې حضرت امام سجاد علیه السلام فرمایي: ته پاکې، څومره لوی دی ستا شان او څومره لوړ دی، په هر ځای کې ستا منزلت او څومره څرګند کړی دی حق ستا پورکان. ته پاکې اے د مهربانۍ خاونده چې لطف او مهربانۍ دې څومره ډیره ده، او اے هغه حکیمه ذاته چې پیژندنه دې څومره ډیره ده. ته پاکې اے بادشاه چې سلطنت دې څومره عزیز او پیاوړی دی، او اے د سخاوت خاونده چې توان او قدرت دې څومره ستر دی، او اے د لوړ مقام خاونده چې د رفت مقام دې څومره اوچت دی، ته د جمال او سترتوب او کبریا او ستینې خاوند یې. ته پاکې لاس دې په نیکۍ سره خلاص کړی دی او هدایت ستا لخوا پیژندل شوی دی، نو بس هر څوک چې دی د دین یا د دنیا لپاره وغواړي تا به خامخا ومومي. ته پاکې هر څوک چې د علم په دریاب کې تیر شوي ستا په درگاه کې یې خضوع کړي ده، او هر څه چې ستا تر عرش لاندې دي ستا د عظمت په وړاندې له عجزۍ په ګونډو شوي دي، او ټولو مخلوقاتو دي تا ته د تسلیم سرونه ټیټ کړي دي. ستینا تا لره هغه ستینا چې د ستا د دوام په اندازې جاري پاتې شي، او ستینا له تا لره داسې ستینا چې ستا د نعمت په اندازه تل پاتې وي.
یا رؤوف یا رحیم. عزیزانو، د دې اونۍ پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. هیله چې دغه پروګرام هم د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي تر بل همداسې پروګرام په لوی او رؤوف خدای سپارو.
د خدای په امان.
له جمیل بنگش او صادق رونو څخه یو جهان مننه کوم، او د ایران د دفاعي توانمنیو په اړه یو بل خاص پروګرام ته ستاسو پام را ګرځوم.
دفاعی توان منه
گرانو او محترمو دوستانو، دادې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو او تود سلامونه وړاندې کوو. زه زیب شاهین
او زه فاطمی
غواړو چې د ایران په پوځي ډګر کې د ایران د وړتیاو په خبرونه کې تاسو ته د تندر هاور کرافت په حقله معلومات وړاندې کوو. نو وخشی ورتا
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت او قدرت لپاره د سمندري ځواکونو اهمیت د یو داسې هیواد په توګه چې په خپلو شمالي او جنوبي سرحدونو کې پراخه ساحلونه لري او د فارس خلیج په جیوا ستراتیژیک سیمه کې پروت دی نه انکارېدونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواکونه د عمان د سمندر د هرمز تنګي د او د فارس خلیج د امنیت د تامینولو لپاره نویو او پرمختللي تجهیزاتو ته اړتیا لري. له یادو پرمختللي او کارنده تجهیزاتو له جملې څخه یوه د هاور کرافت کښتۍ ده. د غډول کښتۍ له هوا ډکه په یو ستر تیوب قرار لري چې په دې خاطر زیات مقاومت لري او د پاسه د یوې لویې پنکې په وسیله مخ په وړاندې حرکت کوي. د هاور کرافت د کښتۍ چټکتیا د نورو کښتیو په پرتله درې چنده ده او د ضرورت پر مهال کولی شي په وچه باندې هم حرکت وکړي. په دې خاطر هاور کرافت کښتۍ د نورو کښتیانو په څیر تمزای او اسکلیت ضرورت نه لري. د یادو ځانګړنو له امله د هاور کرافت کښتۍ ساحل ته د تجهیزاتو او د ځواکونو په لیږدولو او د پوځي عملیاتو په ترسره کولو کې کارندوالی لري. د ایران لپاره چې پراخ سواحل او ځینې ځایونو کې له کم ژورو اوبو څخه برخمن دی، د هاور کرافت کښتیو بیره ورته زیات اهمیت لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي صنایعو ماهرین په وروستیو کلونو کې د توندر په شمول بیلابیل هاور کرافتونه جوړ کړي دي. اوس ایران د هغو محدودو هیوادونو په شمیر کې راځي چې د هاور کرافتونو د جوړولو ټکنالوژۍ څخه برخور دي.
د 1991 لمریز کال د لړم د میاشتې په 28مه د هغه وخت د دفاع وزیر جنرال احمد وحیدی پښتون سره د توندر هاور کرافت په بندر عباس کې مخکتنه وشوه. د دفاعي صنعت د ماهرینو په وینا په سختو حالاتو او تر سختو بندیزونو لاندې د توندر جګړیز هاور کرافت جوړېدو په ځایي امکاناتو د سمندري سازو سامانونو د جوړولو په زمینه کې یوه ستره لاسته راوړنه وه. دغه هاور کرافت د اصفهان د هوایی صنایعو په مرکز حسا کې جوړ شوی او د ایران د پوځ سمندري ځواکونو ته ورسپارل شو تر څو له اوبو څخه په وچه باندې د پوځي عملیاتو کې ورڅخه کار واخیستلی شي. د هغوی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو د ساتلو او په سیمه کې د امنیت د زیاتوالي او ملګرو او گاونډیو هیوادونو سره د مرستې لپاره د ایران د پوځي وړتیاو وده د دې هاور کرافټ د جوړولو له هدفونو څخه بللې کیږي. جنرل وحیدی تاکید کړی دی چې د هاور کرافټ د جوړولو ټکنالوژي په هیواد کې ځای شوې ده او اوس د ایران اسلامي جمهوریت د مختلفو هاور کرافټونو د جوړولو وړتیا لري. هغه ویلی وو چې د دفاع وزارت ماهرینو د تندر هاور کرافټ په جوړولو کې په میکینیکل، الیکترو، اویونیک، هیډرولیک او الیکټریکل سازو سامانونو کې نوښتونه راوستي او د لومړي ځل لپاره د فوجي اهدافو مناسب هاور کرافټ په هیواد کې دننه تولید کړی دی. اوس د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په شمار کې راځي چې د بیلابیلو فوجي هاور کرافټونو د جوړولو حتی د هغو د صادرولو وړتیا لري.
تندر د برتانیې د اس آر 0N6 هاور کرافټ له مخې د اصفهان په حسای کې جوړ شوی دی. د تندر په هاور کرافټ باندې بیلابیل سیسټمونه لکه توغندي سیسټمونه او د بې پیلوټو الوتکو د هدایت سیسټمونه لګیدلی شي. همدارنګه د پوځي او جګړیزو وړتیاو ترڅنګ په غیر پوځي ډګر کې په مرستندویو عملیاتونو کې هم کارول کېدلی شي. په ساحل کې په دښمن باندې د چټک برید لپاره د ځواکونو لیږد، د سازو سامان انتقال، سمندري او ساحلي ګزمې او په کمژورو اوبو او تنګو ځایونو کې چې نورې کښتۍ ته د ورتګ امکان نه وي د ماموریت ترسره کول د هاور کرافټ له ځانګړنو څخه بلل کېږي. دغه هاور کرافټ په دوو پوځي او غیر پوځي ماډلونو کې تولیدیږي. پوځي ماډل تندر نومول شوی، ساحلي ګزمې د مرکزي کمانډ کښتۍ، میانز واټن جګړه ایز او دفاعي عملیات، چریکي عملیات، لوجستریک او د ځواکونو لیږد، سمندري امبولانس او د ژغورنې عملیات د تندر هاور کرافټ له وړتیاو څخه شمیرل کیږي. په شګو، نیزارو، خټو او په کمژورو اوبو کې د مین په میدانونو کې تګ د تندر هاور کرافټ له نورو وړتیاو څخه بلل کیږي. په تندر هاور کرافټ باندې د راکټونو، توغندیو او بې پیلوټو الوتکو په شمول ډول ډول وسلې لګیدلی شي. په غیر پوځي زمینه کې هاور کرافټونه د مسافرو پر ځای پر ځای کولو، له سیل ځپلي سیمو سره د مرستو، د سره میاشت په مرستندویو عملیاتونو، د کب نیونې په موخه د کښتیو کنټرول او هغو سیمو ته د بار په استولو کې کارول کېدلی شي چې لنګر ځای یا تم ځای نه لري.
دغه هاور کرافټ تقریبا 1100 ټنه وزن لري. اوږدوالی یې 19 میټره، پلنوالی 8 میټره او اوچتوالی 6 میټره دی. په یو ساعت کې 90 کیلومیټره فاصله وهي او هر ځل یې د ټینکۍ تر ډکولو وروسته تر 270 کیلومیټرو پورې مزل کوي. په تجهیزاتو، وسلو، بار، شپېتو سرتیري ځایوي. د دې هاور کرافټ په جوړښت کې د اوسپنیزو موادو ترڅنګ له کمپوزیټ څخه هم کار اخیستل شوی دی. دې ته په کتو سره چې ساحل ته د سمندري ځواکونو لیږد او له هغوی څخه په سختو حالاتو او تنګو ځایونو کې جګړه ایز ملاتړ د هاور کرافټ ذمواري ده. په تندر هاور کرافټ کې 1.5 ملی میټر راکټ لانچرونه لګیدلی دي. د تندر هاور کرافټ د ځایي راکټونو د توغولو د وړتیا په هاخوا د دښمن د موقعیت په موندلو کې هم کارنده رول لوبولی شي، ځکه چې دښمن د موقعیت د معلومولو لپاره ډرون الوتکې هوا ته پورته کولی شي او حتی دښمن په نښه کولی هم شي. ایران د موقعیت پیژندنې، بمبار او الکترونیکی جګړې لپاره ډول ډول ډرون الوتکې لري. په هاور کرافټونو باندې د دغو بې پیلټو یا ډرون الوتکو په ځای پر ځای کېدو سره د ایران د سمندري ځواکونو عملیاتي وړتیاوې نورې هم زیاتېږي.
په تندر کې د داسې بې پیلوټو الوتکو ځای پر ځای کېده چې ډول ډول جګړه ییز او استخباراتي ماموریتونه ترسره کولی شي، دغه هاور کرافټ په یو پرمختللی او کارنده دفاعي او پوځي وسله بدلولی شي. د بلې خوا څخه تندر هاور کرافټونه د کښتۍ ضد په کروز توغندیو سنبال شوی دی چې د هغه جګړه ییز وړتیا نور هم زیاتوي. د کښتۍ ضد توغندۍ په سمندري جګړو کې له کارنده او پیاوړې وسلو په شمیر کې راځي. په زړه پورې ټکی دا دی چې په توندر هاور کرافټ کې لګیدلی رادار د کره نخه ویشتلی او د هغه لپاره توغندۍ هدایتولی شي. دې ته په کتو سره چې توندر هاور کرافټ زیات چټک او د مانورې وړتیا لري، په اسانۍ سره د دښمن کښتۍ په توغندیو سره په نښه کولی شي. د ایران هاور کرافټ بله ځانګړنه د هغه د پټېدو ځانګړنه ده. توندر هاور کرافټ په داسې ډول ډیزاین شوی دی چې د ایران په سواحلي لیکو کې په مختلفو ځایونو کې وچو نیولې بیا تر اوبو پورې ځای پټولی شي او د دښمن کښتۍ په ناڅاپه په برید کې له منځه وړلی شي. توندر هاور کرافټ کولی شي د خپل پټنځای څخه ووځي او د دښمن په جنګي بیړۍ باندې تر برید وروسته بیرته خپل پټنځای ته ور وګرځي. په دې خاطر د توندر هاور کرافټ د چریکي جنگونو لپاره تر ټولو مؤثره وسله هم بلل کیږي.
گرانو محترم دوستانو، د دې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
گرانو او محترم دوستانو، همدې سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمه شوه. تر بلې خپرونې پورې مو په ګران او لوی خدای سپارو. د خدای په امان. وخت مو په خیر. Thank you.
الله.